مشال رادیو درنو اوریدونکو یو واری بیا درته زه نجیب عامر په خبرونه کې هر کله وایم. په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. دا یو ساته خبرونه ده او په ترس کې دوه ونیس پروګرامونه اورېدل شي، د مشال رادیوي مجله او سروې. د دې هر څه وړاندې خبرونه چې انیسا اجمل تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم نن په کوټه کې وزیر اعلی او نور چارواکو سره لیدلې دي. په پاکستان کې له کورونا وایرس نور سلويخت کسان مړه شوي او په ایران کې د اوکراین د الوتکې غورځېدو د یو کال پوره کېدو په مناسبت ځینو هیوادونو له تهرانه د پیښې په اړه وضاحت غوښته. د خبرونو تفصیل: نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کویټه ته رسیدلی ولته له چارواکو سره لیدلې دي. وزیر اعظم کویټه ته د سفر لاغرسته وکړ چې شیا هزارګانو د وژل شوو کان کیندونکو مړي د احتجاج په ځای کې خودي وو. ول وزیر اعظم غوښتنه کوله چې کویټه ته د سفر وکړي او اغي سره د امنیت وعده وکړي. د یولس کان کیندونکو د جنوري په دریمه د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وشلی وو. وزیر اعظم نن کویټه ته تر رسیدو وروسته وزیر اعلی جام کمال او نورو چارواکو سره ولیدل او ویل کېږي چې وروسته به هزاره مشرانو سره هم ملاقات کوي. بلخو په کوټه کې د هزارګانو او حکومتي ډلې ترمنځ د مذاکراتو وروسته وشل شوی کان کیندونکو خاورته وسپارل شو. بیگانه وخت په کوټه کې د حکومتي غړو په احتجاج ناستو هزارګانو ترمنځ کامیاب مذاکرات وشول چې پکې حکومتي ډلې د مچ پیښې د پلټنو لپاره د ګډې کمیټې جوړولو او د متعلقه افسرانو د معطل کولو تر څنګ د پرلتوالو زیاتره غوښتنې ومنلې. په پاکستان کې پتیر شواروس کې له کورونا وایرس نور سلويخت کسان مړ شوي چې ورسره د مړو شمېر له زره 598 ته رسېدلې دي. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د وایرس په تیرو 46 ساعتونو کې 2002 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تاخته کسانو ټول شمېر 499,515 رسېدلې دي. د کراچۍ یو عدالت د پښتون ژغورنې تحریک د مخکښ علي بصیر د مقدمې اورېدنه د جنوري تر 12 ځنډولې ده. دغه وکیل قادر خان نن مشال رادیو ته ویل چې د علي بصیر او د غورسنګ د نورو نیول شوو غړو نن د زندان دننه په عدالت کې د ضمانت په اړه لومړنۍ اورېدنه وشوه. علي بصیر د دسمبر په 14 په پېښور کې نیول شو او بیا کراچۍ ته واستول شو. په هغه تور دی چې دسمبر په 16 یې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وې، خو نوموړی دا تورونه ردوي. د شمالي وزیرستان د امنیتي چارواکو په وینا د داخل په منظرخیلو سیمه کې وسلوالو یو پوځي په ډزو وژلې او دوه نورې زخمیان کړي دي. د سیمه چارواکو مشال رادیو ته ویل چې تېره شپه په منظرخیلو کې د وسلوالو سرتیرو ترمنځ نښته وشوه او دواړو خواوو په یو بل ډزې وکړې. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکری طیبای او مشر زکیو رحمان لکوي ته د تراګری سره د مرستې په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې ده. د پنجاب پولیسو د تراګری مخنیوي څانګې پرون وویل چې په لاهور کې د تراګری ضد یو عدالت نوموړي ته د 3,00,000 روپو د جرمانې سزا هم اورولې. په لشکری طیبه ډلې په 2003 کال کې د هند د ممبئی د بریدونو تور دی. دا ډله د 2002 کال راهیسې په پاکستان کې تر بندیز لاندې ده. افغان ځواکونه د شفافه انتخاباتو پیژندل شوي مبارز یوسف رشید د وژنې په تړاو 3 تنه نیولې دي. نن د کابل پولیسو بیان فردوس فراز مرز د دې کسانو د نیولو اعلان وکړ، خو نه د نیول شوو کسانو نومونه په ډاګه کړي او نه دا ویلي چې له کومې ډلې سره اړه لري او کنه. یوسف رشید د شفافه انتخاباتو لپاره د کارکوونکو ادارې فیفا مشر و. د تیر کال د دسمبر په 13 د کابل په جنوب کې وسلوالو اغا او ډرایور دواړه په ډسو وشل. او بل خبردار چې د ایران په فضايي حدودو کې د یوې اوکراینی مسافرونکو الوتکې د نسکورېدو یو کال پوره کېدلو وروسته هغه 500 هیوادونو چې وګړي پکې وژل شوي وو له ایرانه غوښتي چې له دغه پیښې پوره معلومات دې له دوی سره شریک کړي، انصاف دې وکړي او حساب دې ورته ورکړي. د 2020 کال د جنوري په 8 د اوکراین نړیوال هوایي شرکت پرواز د تهران هوایي ډګر نه تر الوت لږ سات وروسته وغورځېدو چې پکې یو سل شپږ اویا کسان وژل شوي وو. د خبرونو پای
دا وانی سجمل چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول. اوریدونکو په دې سات کې د تر رپورټونه نه لرو. یو سات وروسته د خبري غړی سره بیا حاضرېږو، خو په دې سات کې دوه ونیس پروګرامونه تاسو ته لرو. اوس پام وکړئ مجلې ته، خو د خبرونې په دوه منی مای کې تاسو ته سروې خبرونه هم لرو. د مشال رډیو مجله د مشال رادیوی مجلې ګلونه اوریدونکو، د خبرونه مو د دوو ځوانانو ادبی او هنري پرمختګونو ته ځانګړې کړې ده. په دوی کې یو د خوست ساجد بهار دی چې تازه تازه د سیوري ښکالو په نوم شعري ټولګه خپره شوې، او بل د وزیرستان نوی او ځوان هنرمند نجیب همدرد دی چې تازه یې څو سندرې خپرې کړې دي. د اورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. ساجد بهار د سیوري ښکالو په نوم شعري ټولګه تازه تازه خبره کړه. هغه له تیرو 1514 کالونو شعرونه لیکي او د لوستونکو پام ځان ته اړولې دي. عموما شهرت ته رسیدو او نور وجوهاتو لپاره ځوانان ډیر صبر نه کوي او غواړي چې زر صاحب کتاب شاعر شي، خو بهار له هغو یارانو څخه نه دی. هغه کلونه کلونه انتظار وکړ او چې باور راغې چې شعر پوخ شوی، نو هله د صبر د خوږې میوې په شان خپل د شعر خواږه په کتابي بڼه پر لوستونکو پیرزو کړل. ما له نوموړي سره د هغه پر فن خبرې وکړې، او لومړی تپوس مې همدا ترې وکړ چې آیا رښتیا یې یوه نیمه لسیزه چاپ ته کتاب ځنډولی و؟ په داسې حال کې چې نن سبا خو چې خلک شعر ولیکي املا سمولو ته هم انتظار نه کوي، ډایرکټ په فیسبوک خبروي.
مننه امیر صاحب. هو دا رښتیا ده، زه له تیرې یوه نیمې لسیزې راهیسې شاعري کوم، هغه وخت چې لا د ښوونځي زده کوونکی وم. په لومړیو کې زما هم تلوسه وه چې شاعري مې باید چاپ کړم، خو کله چې ادبي بهیرونو ته لاړم، د کره کتنې په غونډو کې مې ګډون وکړ، زه هغه وخت پوه شوم چې شاعري دومره اسانه هم نه ده لکه موږ چې کاغذونه پرې ډکوو. د همدې بهیرونو برکت و چې متوجه یې کړم. څو په دې برخه کې باید خورا زیاته مطالعه وکړم، ریاضت ته واړوم او د شعر په رموزو ځان پوه کړم. هماغسې مې وکړل چې ډیر وخت مې شاعري وساتله. کله چې تر یوه حد قانع شوم او د دوستانو د بار بار ټینګار سره مخ شوم، بالاخره مې پریکړه وکړه او د یوې نیمې لسیزې هغه شعرونه چې پرې قانع وم ومې مرله او د چاپ بڼه مې ورکړه.
سجد بهار صاحب، په دې کتاب کې لوستونکي ستاسو څه ډول شاعري لولي؟ حماسي، عشقي، انقلابي ک نور موضوعات مو هم چیرلې دي.
ما زیاتره شاعري ژوند ته کړی ده امیر صاحب. که ژوند ته فکر وکړو، د ټولو اړخونو ته پکې اړتیا لیدل کیږي. دې کتاب کې روماني شاعري ډېره خبره شوې او ترڅنګ حماسي او انقلابي نظمونه هم چاپ شوي دي. یو خبر باید وکم، د شعر لیکلو پر مهال د شاعر موډ فرق کوي. ما هم موډ ته په کتو شاعري کړې، نو ځکه په دې کتاب کې هم د رومان هم د حماسي او هم د انقلابي چې غومینول د خپل برخ شاعري لوستلی شي.
ساجد بهار صاحب، کله چې شعر ولیکئ لومړی چا ته اوروي؟
امیر صاحب، په خوا به مې ځینو نږدې دوستانو ته هغه شعر چې اول به مې ولیک اورو به مې ورته، خو اوس فیسبوک هر څه اسانه کړي دي. کله چې شعر ولیکم څو وارې پرې تیریږم، کله چې ښه کانې شم همدلته خپروم. یو وخت به مې مشاعرو ته شعرونه ساتل، نو داسې مشخص څوک نشته چې زه خپل لومړنی شعر چې ما لیکلی ورته وای وروم. نو اوس ډېر وخت همدغه فیسبوک ته دوستان غوښتنه کوي وخت نه وخت، نو د دوی د غوښتنې په اساس دلته شعرونه خپروم.
داسې مو کله کړي چې شعر ولیکئ ځان سره وساتئ او بیا سمو د پسې بیا را واخلې او ایډیټ پکې وکې؟
رښتیا ده، شاعر ما جیبه نړۍ لري. تیره میاشت هم داسې وشول، یو نظم مې ولیکه، کله چې بشپړ شو له ځان سره مې ولوسته. ځینې برخې سره ده چې د زړه خبرې مې وې، خې مې ونه بللې، ایډیټ مې پکې وکړ. درې ورځې وروسته مې له ځان سره وویل راځه په فیسبوک خپور کړه، لسته کې په فیسبوک یې پروت و. بیا زړه کې یو سره وګرځېدل، د لوستونکو ریاکشن ته په کتو ورغلم، غلی مې نیمې کړ. ځینې وخت کېږي داسې ټوکې، ځکه شاعر سره د دې چې وغواړي د زړه خبره ورسوي، اما ټولنې ته په کتو، د لوستونکو ریاکشن ته په کتو، ځینې خبرې ترې سانسور کېږي، ځینې مصرې ترې سانسور کېږي.
د افغانستان د ځوان کول شاعري ښه ده که د تیرو مشرانو هغه ښه ګڼې؟ بهر صاحب،
امیر صاحب، ما په پوهنتون کې ادبیات لوستي دي. زه په ادبیاتو کې له پارتنیز جاج سره چندانې جوړ نه یم، نه پوهېږم ولې، خو ځکه زه چې فکر کوم هر انسان یو بیل فکر لري او یو متفاوت لیدلوری لري، نو اړینه ګڼم چې د هر چا په خپل ځای ښوالی او یا هغه کومې خامۍ چې لري په خپل ځای د بیان شي. مشرانو شاعرانو علي شاعري کړي، تر نن هم زما په شمول ټول ځوانان په مینه لولي. اما د ځوانو شاعرانو شاعري هم د خپلې مطالعې په اساس تر نورو متفاوته روانه ده، او تر دې دمه یې ښه شاعري روانه کړې ده. زه ځینې دوستان پېژنم، ځینې ملګري ځوان شاعران پېژنم چې انګلیسي ادب یې لوستی ده، انګلیسي شاعري لوستې ده، اردو شاعري، فارسي شاعري، د نورو ژبو شاعري لوستې ده. هغه تجربې چې نورو بیان کړي دي هغه دوی لوستې دي. دوی پوهېږي چې پښتو شاعرۍ کې کومو برخو ته اړتیا ده، ځکه هغه د یو نکات خبره ده. وایي که موږ غواړو چې ځان ته خپله لاره وټاکو، نو اړینه ده چې د نورو له لارو هم خبر واوسېږو. د ځوانو شاعرانو یو ښېګڼه هم دا وه چې دوی د نورو لارې ډېرې ښې مطالعې کړې دي، سره دې چې مشران شاعران هم ټول لوستي دي. مشرانو شاعرانو موږ ته ډېر سره پرېښي ده. موږ چې شعر لیکو د دوی برکت دی، دوی موږ په سلا هڅولي یو، تشویق کړي یو. نو زه خپله که ووایم د پرتنیز جاج سره چندانې جوړ نه یم، بهر څوک ځان ته یو فکر لري، ځان ته یوه بېله نړۍ لري.
ساجد بهر صاحب، د موسیقۍ، یوټیوب، سوشل میډیا د روایتي مشاعرو خوند پیکه کړی خو به نه وي؟
وو دغه سوشل میډیا یا مثلا د یوټیوب له لارې ځینې شعرونه شریکیږي، ځینې زمزمې کېږي، ترنمونه کېږي، سره دې چې ما ته هم تر اوسه پورې خوند نه دی راکړی، داسې زړه مې اوبه نه دي پرېڅښلي. هغه ډول کیف چې ما مثلا په مشاعرو کې اخیسته دلته مې تر اوسه پورې نه دی اخیستی. رښتیا ده، باور وکړه، شاعري یو ډول پیکه کړې ده. پخوا به چې موږ مثلا د هفتې په پای کې شعر ولیکه، د جمعې ورځې دپاره به موږ منتظر و چې اوس په مشاعره کې د جمعې په ورځ دغه شعر به پکې وایي. یو ډول بېله مینه وایي، یوه بېله تلوسه به راسره ملګرې وي، یو بېل خوند به یې کوو چې مشاعرې ته به لاړو، شعر به م پکې واورو. هغه خوند، هغه قیف زه اوس هم نشم پیدا کولی. همدغه مشاعرو بهیرونو برکت و چې ډېرو شاعرانو ته یې ډېر څه ور وبخل. اما اوس هر څه اسانه شوي. ما مخکې هم اشاره وکړه چې زه اوس مشاعرو ته نه ځم، ځکه اول مشاعرې نشته، او که بیا لاړم شو ډېرې بې خونده او پیکه مشاعرې وي. ما څو ورځې وړاندې هم پر فیسبوک دغه د اردو ژبو شاعرانو یوه د مشاعرې یوه ویډیو خپره کړې وه. ما وایي مشاعره اصلا دې ته ویل کېږي. هلته تقریبا د ګوتو په شمېر شاعران شعرونه وایي، او په زرګونه کسان ورته ناست وي اوري. او د موږ مشاعرې بیا داسې مشاعرې دي چې مثلا شاعران به پکې لس کسان ناستی، او مایران که ورته ووایي دا پکې بیخي ډېر اوسېږي. نو راځي هر کس راځي، څوک وایي د شعر نه مخکې یو دوه غزلې دي، بل وایي د شعر نه مخکې څو بیتونه دي. داسې یو ګډوډي روانه ده، یو ډېر پیکه حالت روان دی. او هغه کومې ښې مشاعرې چې وي هغه هم ودرېدې. ځینې ملګري مصروف شول، ژوند دی، سړی باید هغه د رزق ګټلو دپاره منډه ترډه ووهي. خو په عموم کې هغه د مشاعرو خوند نشته، نو ځکه دغه د سوشل میډیا، یوټیوب یا د نورو فضا چې ده شعر نیولی ده، سره دې چې ماته خوند نه دی راکړی، یعنې زه ځان راحت نه ورسره احساسوم.
تاسو نه به مننه وکړو ساجد بهار صاحب، او که د خپرونې په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته ځینې شعرونه خپل واوروئ، خوند به وکړي، دا پروګرام به ورسره ښایسته شي.
غزل دی د سیوري ښکلو کتاب په لومړۍ صفحه کې همدغه غزل دی، همدا به ووایم. نڅا کې دومره غر کا لاړه شي چې مرې زرګرې، نڅا کې دومره غر کا لاړه شي چې مرې زرګرې، اوف مخامی کې څه سندرې غږوې زرګرې. هو زه عیاش یم بې پروا یم بې لارې هم یم، هو زه عیاش یم بې پروا یم بې لارې هم یم، ته هم په خپلو کړنو سترګې پټوې زرګرې. زبه دی خام خا په غیق کی ستومانی و باسم، تبه می خام خا لاسونو ترازه زرگره. ها ها خبر يم چې می ورور و هیرا ویزر غره چا بلی کړي دی بادونو کې دی ویزر غره د جنکو په عشق بدنام يم مگر روح می ته یې د جنکو په عشق بدنام يم مگر روح می ته یې داده قسم خورم په درست مې کده زر غره اوس د شراب په پر هرونو اړه به غمه په لیونی بهار دی ودرې د جنډې زر غره
د ساجد بهر خبرې مو واورېدې له هغه مننه چې خپل شعرونه هم درته درواورول اوس ته یو بل ځوان سره خبرې کوو دا نجیب همدرد دی چې د وزیرستان دی او په متحده عربي اماراتو کې ژوند کوي هغه شوقي سندرغاړه دی خو تازه تازه یې په پېښور کې ځینې سندرې په مسلکي ډول په هنري سټوډیوګانو کې جوړې کړې دي ما له نوموړي سره خبرې وکړې په سر کې مې ترې د هغه د نوو سندرو په اړه معلومات وغوښتل
هو امیر صاحب زما دوې سندرې همدا اوس نوې راغلې دي چې زما ړومبنۍ سندره چې کومه ده دا غږ د انقلاب درته منظور دی که نه دی په نږدې ورځو کې مې ریلیز کړې ده تقریبا یو لس هته ورځې مخکې ما پر خپل یوټیوب چینل خپره کړې ده او زما دویمه چې کوم ټریک دی هغه شعر دی غزل دی نیم ړانده دی او نیم کاڼه دی پښتانه دی ژوند کوي خو لکه مړه دی پښتانه دی نو خدای دې وکړي چې زما د ړومبۍ سندرې چې کوم دی هغه خو ډېر ښه اورېدونکي پیدا کړي دي خدای دې وکړي چې دغه دویم ټریک چې کوم دی هغه هم داسې مینوال ولري
نو اوس چې نجیب همدرد صاحب ستاسو د سټوډیو د لارې جوړه شوې سندره مخې ته راغله نو آیا دا ګڼلی شو چې نجیب همدرد اوس باقاعده په رسمیت سندرو ویلو ته مخه وکړه ځکه پخوا خو به تاسو شوقي سندرې ویلې
هو بالکل ځکه چې زما د غږ مینوال ما ته دومره زیاته مینه راکوي ما ته ډاډ او حوصله راکوي چې ما دې ته وهڅوي چې زه د خپل اولس دپاره د خپلې ژبې دپاره د ادب په برخه کې یو څه کار وکړمه نو تاسو بالکل ویلی شئ چې لکه مطلب زه وایم چې زما اورېدونکي چې کوم دی هغه ماته ډېره مینه راکوي نو ځکه به زه رسمي سندرې ثبتومه زما نه یې خپل مینهوال په بار بار غوښتنه کوي ماته مسیجونه کوي چې ته نوی یو ټریک ووایه همداسې یو شعر یا غزل ووایه
نجیب همدرد صاحب پخوا مو هم سندرې ویلې خو داسې میوزیک تر سره نه و د نوي موسیقۍ سره د سندرو ویلو تجربه مو څنګه وه
خو به داسې وه چې ما به خپل د خپل هارمونیم سره سندرې زمزمه کولې او داسې د استادانو سره زما ناسته پاسته نه وه نو اوس د نوې موسیقۍ سره چې ما کم ریکارډینګ کړی دی زما دلته یعنی په لږ وخت کې ما د دوی نه ډېر څه زده کړل د موسیقۍ په برخه شي ټیمپو همداسې ریدم او یعنی په دې خبرو باندې پوه شوم نو ډېر زیات لکه خوند یې وکړو په یوازې سر سړی بیا دومره ښه دغه نه شي برابرولی نو چې تا سره ملګری وي د میوزیک آلات چې کوم دی رباب شو یا تبله شوه یا د دې ملګری چې پوره وي نو بیا ستا چې کوم سور دی هغه نورم قوي وي تکړه وي نو د نوې موسیقۍ سره د سندرو تجربه مې ډېره ښه وه دا چې نن سبا په سټوډیو کې وکل کېږي او بیا ورسره د نور سازونه مکس کېږي نو دا زما ډېره ښه تجربه وه او انشاءالله چې په راتلونکي کې به هم ښې پایلې ولرو
نجیب همدرد صاحب د کومو شاعرانو شعرونه مو ویلي او د کومو نورو هغه ویل غواړئ
ما چې اوس د چا شعرونه ویلي هغه زما د ړومبنۍ ترانې شاعر محترم رحمان بونیری صاحب دی او د رحمان بونیری صاحب شعر چې کوم دا مې خوښ و د غږ د انقلاب نو په دې کې یو داسې و چې لکه یو پیغام پکې و، او تاسو ویلي چې د نورو کومو شاعرانو شعرونه ویل غواړي، نو امیر جان زه د هغو شاعرانو ملګرو شعرونه ویل غواړم چې په هغې کې یو مثبت یا یو ښه پیغام وي.
ډیره زیاته مننه نجیب همدرد صاحب. که دام راته ووایي چې د خوښې شاعران او سندرغاړي مو څوک دي؟
د خوښې شاعران چې کوم دي، په بره پښتونخوا کې زما پیر محمد کاروان صاحب دی، همداسې سمیع الله تړون صاحب او مطیع الله تراب صاحب، او په کوزه پښتونخوا کې رحمت شاه سایل صاحب شو، عباسین یوسف زئی شو، او په اوسنی وخت کې ممتاز اورکزئی چې کوم دی هغه هم ډیر ښه شعرونه لیکي، او پخوانی خواسی هم غنی خان دی، او داسې چې کوم دی نور دا خو اشتار دی.
ښه، دا خو شاعران شو، د سندرغاړو مراته ونه ویل چې د خوښې هنرمندان مو کوم کوم دي؟
سندرغاړي یا هنرمندان ټول راته ګران دي. زما په سندرغاړو کې استاد شوالی او استاد منګل، او په اوسنی دور کې چې کوم دی زما جاوید عمرخیل او زبیر نواز، او یعنی دا کسان زما ډیر خوښیږي.
همدرد صاحب، تاسو په دې وروستیو کې وطن ته لاړئ، وزیرستان ته لاړئ، هلته د موسیقۍ لپاره حالات څومره سازگار و؟
امیر صاحب، چیرته چې زه ژوند کوم، یعنی مطلب په وزیرستان کې، نو هلته د موسیقۍ لپاره حالات چې کوم دي هغه هیڅ سازگار نه دي. یعنی هلته ته په خلاص مټ کولای نشي چې ته یو کنسرت ورکې یا یو پروګرام ورکې. البته پېښور کې یا په لاندې ښاریو علاقو کې بیا ته کولای شي چې هلته استادان دي د هغو سره. یعنی زه به ووایم چې زمونږ چې کم خپل دا قبایلي علاقه جاتی وزیرستان شو یا مسعود علاقه شوه یا نور داسې، هلته ته په خلاص مټ نه شي کولای چې موسیقي وکړې یا موسیقي وغږوې. خو بیا لاندې چې راشي پېښور یا په دې نورو علاقو کې ته کولای شي، هلته تا سره نور ملګري هم وي، په خلاص مټ کولای شي.
نجیب همدرد صاحب، دم راته وایي چې ستاسو ځینې سندرې چې مخې ته راغلي یا نورې را روانې دي، دا به د کومو لارو نه تاسو اورېدونکو ته رسوئ او څنګه به ریلیز کوي؟
امیر صاحب، داسې دا چې مخکې به ما خپلې سندرې د فیسبوک د خپلې پاڼې څخه شیر کولې چې د هغې به ډېر زیات کتونکي او اورېدونکي به ول، نو د ډېرو ملګرو په غوښتنه په مشوره ماته ډېرو ملګرو وویل چې تاسو باید خپله یو یوټیوب پاڼه ولرئ چې د هغې د لارې ملګري راشي او تاسو واوري. نو بیا ما هم داسې وکړل، د دوی خبره ما ومنله، ما خپل رسمي چینل جوړ کړی دی د نجیب همدرد په نوم باندې، او ما چې ړومبنۍ کومه ترانه هلته اپلوډ کړې ده هغې ډېر ښه لیدونکي لرلې دي. تر تقریبا 100,000 کسانو زما هغه سندره لیدلې او خوښه کړې ده، او په ډېر کم وخت کې چې کوم دي که نه ما هغه تقریبا 2,13,000 سبسکرایبر چې کوم دي هغه پیدا کړی دي. نو زما نورې سندرې چې کومې دي هغه به زه د خپل یوټیوب چینل نه خپلو مینهوالو ته وړاندې کوم انشاءالله.
نجیب همدرد صاحب، د موسیقۍ په دنیا کې وړاندې څه کول غواړئ؟ څه ارمان په زړه کې لرئ؟
د موسیقۍ په دنیا کې وړاندې به زه دا کوم چې په اوسنی دور کې زمونږ خپل روایتي سازونه د پښتنو چې کوم دي هغه لږ ورک شوي دي، نو آینده زما دې ته اراده ده چې زمونږ چې کوم هغه مخکې موزیک و زمونږ خپل روایتي سازونه و هغه شي، او د نن سبا جدید چې کومه موسیقي ده. زه غواړم چې زما په غزلو کې زما د دې آواز سره پخوانی موزیک او هغه هم هیر نشي، او ننانی چې کوم دی ننانی جدید دور چې کومه موسیقي ده دا هم پکې واچول شي، ځکه چې زموږ ګڼ شمېر خلک چې کوم دي په اوسنی دور کې اوسنی موسیقي هم خوښوي. نو زه دا غواړم چې دا دواړه په پام کې ونیسو، او ځکه چې که څوک د نوې موسیقۍ سره علاقه لري هغه به هم سره پاتې شي، او پخوانی چې کوم دي هغه څوک به هم نه خفه کیږي.
کور مودان نجیب همدرد صاحب، زمونږ اوریدونکي به خوشحاله شي که د خبرونې په وروستیو شیبو کې، د دې مرکې په وروستیو شیبو کې یوه زمزمه ورته وکړي. مننه.
د شمالي افغان د اوس وخت یو ډېر تکړه با استعداده سندرغاړی دی، دغه یو ترنم به زه تاسو ټولو سره شریکه مه، خدای دې وکړي ستاسو د خوښې وړ شي.
تیره په زړګي مې شي لمبا کنا، تیرا پزڑگی می شی لمبا کھنا، تو چرا تھا وائے چزا کھنا، تو چرا تھا وائے چزا کھنا، لاڑو لی بنے دکھ لئی پری خدا، لاڈولی بنے دکھ لئی پری خدا، اوست پسر خاور با دوا کھنا، اوست پسر خاور با دوا کھنا، تچرا تھا وائے چیزا کھنا، تچرا تھا وائے چیزا کھنا.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د نجیب همدرد له خبرو او زمزمې مو خوند اخیستی وي، اوس درته د هغه یوه سندره د خپرونې په دې برخه کې خپرو چې ورسره به د دې پروګرام وخت هم پای ته ورسیږي. نو تاسو ته ښه وختونه، له سندرې خوند واخلئ.
د امن او انصاف او د رڼا غوښتنه اوشوې، د امن او انصاف او د رڼا غوښتنه اوشوې، د شپې د تور تمونو مات غرور دی کنه دی، د شپې د تور تمونو مات غرور دی کنه دی، سر کے مورا گلے نن شور دیکھن دے، سر کے مورا گلے نن شور دیکھن دے.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو مشال رادیوی مجله واوریده. د خبرونه په پاتې شیبو کې تاسو د پاره دوه مونې ز خبرونه سروې لرو. د سروې خبرونه کوربه ملیحه میرزاده ده، او ملمنه د ازل اسما کاکړ ده. د خبرونه واوري او د مشال رادیو تر څنګ اوسئ.
اوریدونکو السلام علیکم، او ستړي مشي په سروې خبرونه کې مو زه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن سره په خبرونه کې اسما کاکړ میلمنه ده. اسما کاکړ له افغانستان سره تعلق ساتي، خو دا وخت په هند کې ژوند کوي. هغه له بی بی سی ریډیو سره د کار تجربه لري. په بی بی سی ریډیو کې هغه په تعلیمي برخه کې د ماشومانو لپاره یو ځانګړی پروګرام پر مخ وړلو. نن سبا هغه په هند کې په آل انډیا راډیو کې کار کوي چې هلته خبرونه ژباړي او په پښتو یې وړاندې کوي. د دې ترڅنګ په دغه ریډیو کې هغه ځینې ادبي خپرونې هم دي چې پر مخ یې وړي. نو نن په پروګرام کې له اسما کاکړ سره د هغوی پر ژوند کار او هلو ځلو غږیږو. را سره ملګری دا ورته ستړې مشي وایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام. تاسو ستړي مشه جوړی استه سات مخده؟
زه بالکل خیما. ډیره ډیره مننه اسما جانې چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه اخلي. مننه. په خبرونه کې چې څنګه ما وې تاسو ژوند او کار ته به کتنه کوو، نو دا به په نیم سات کې راټولو او امید دی چې راټول شي. نو اولنې ته پوسټ په تاسو نوم دغه او کوم د خپل هرې ملمنې نه کوم چې د افغانستان له کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او تعلیم تاسو چرته حاصل کو او د څه تعلیم حاصل کو؟
زما تعلق خپل په کابل ښار کې دی، د کابل د قرباغ د سیمې ما په کاکر قوم پورې اړه لرم. او ما تعلیم اصلا ما تبل تلوسته دی، یعنی بی بی اس می کړی په کابل کې. خود ځینې فامیلي ستونزو له امله زه کنه خوند ما ته اجازه را نه کړه چې په هغه برخه کې کار وکړم. نو بیا څو وخت په کور کې وم، پس له هغه مې بیا په بی بی سی کې کار شروع کړ د 2009 کال څخه.
صحیح. اسما جانې، تاسو وی چې تاسو د طب تعلیم تاسو حاصل کړو خو بیا تاسو هغه پوره نه کړی شو، نو آیا دا غي سلامل دا هم و چې افغانستان کو کتل شي؟ نو ډیره داسې کسان دي ځوانانو دا غي وخت چې دا غوي سبق په منځ کې پاتې شو د جنگ جګړو لامل سه پاکستان ته کډه شو، نو آیا دغه سلامل وو پکې او کنه؟
وہ څنګه لامل نو کدا جنگونا نه و کدا کورنۍ جنگونا نه و، نو ما به درسونه خپل وخت خلاص کړی و. یوازې تر دریم صنف پورې مو درس ویلې، بیا د مجاهدین چې راغله درسونه بند شول، ارزای زموږ په پاکستان ورانه سوه. نو بیا یو کال په منځ کې زموږ درس پاتې شو، بیا مو بېرته چې درس شروع کړی. پس له یو سمستر بیا جنگونه شروع شوله چې زه بیا کډه مې وکړه، لاړم پاکستان ته. او بیا هم چې زه پاکستان ته راغلم، پاکستان نه چې بېرته لاړم درسونه شروع شوه، بیا مې یو لږ درس شروع کړی و چې بیا طالبان راغله. په همدغسې کې بیا ما واده وکړی، او بیا خاوند مې وویل چې نه، شرایط سم نه دي او زه تا ته اجازه نه در کوم چې لاړه سې. نو د همدې خاطره زما درسونه پاتې شوه.
نو بیا بی بی سي ریډیو سره تاسو کار څنګه شروع کو، کله مو شروع کو؟ تاسو خو د کال ذکر هم وکړو، او دا څنګه موقعه ستاسو په لاس درغله؟
ولو زه خو ډېر وخت چې کور کې وم، خو په کور کې به مې ما ماشومانو ته درس ورکوه د طالبانو په وخت کې. او وروسته د هغه چې د هغه کاروبار یو څه کاروبار یې شروع کړی زما د ورور په مرسته، او پس له هغه هغه کاروبار هم سقوط شو. نو د ژوند پرمختګ لپاره زما درې بچیان و، ما بله لاره نه درلودله، مجبوره وم چې کار وکړمه. بیا ما هرې خوا ته خپل سی وی لیدلې وه، بیا بی بی سي نه چې زما سی وی لیدلې وه، زه هلته وغوښتلم، امتحان مې ورکړی او کامیابه شولم. د 2009 نه تر 2019 کالو ما په بی بی سي کې په بېلابېلو تعلیمي خپرونو کې کار ترسره کړ. نو ما باید ژوند خپل مخه ته بیول، ګرچې په هغه کې ما ته ډېرې خبرې پیدا شوې، او مګر سره د هغه ما کار ته ادامه ورکړه، ځکه چې زه مجبورم وم. او ما غوښته چې په یو ډول نه یو ډول خو زه د وطن بچیانو ته به هم خدمت کوم، او په اړخ کې به زه خپل د کور مصرف او د بچیانو د تعلیم لپاره هم باید زه څه وګورم.
صحیح. نو بیا بی بی سی کې چې تاسو کار شروع کو، تاسو څه داسې خپرونې دي چې تاسو به یادول غواړئ؟ یو خپرونه وه چې د نکالچی ترور په نامه ستاسو یو کرکټر ډېر مشهور دی، نو هغه څه خپرونه وه په هغې کې به څه وو؟ او د دې نه علاوه نورې څه خپرونې تاسو په بی بی سی کې پرمخ وړلې؟
بله، بی بی سی کې یوه همدغه خپرونه چې تاسو ویلې چې د نکلچی په نوم مشهوره سوې وي، همدې خپرونې زه هم پروډوسر وم، هم ډایرکټر و. په څنګ کې زه نکلچی هم وم، چې یعنی همدغه نکل به ما له توتي سره کول، چې توتي په نقش کې زما لور وه، هغه هم مسله وه. نو ما به همدغه قصې به مې لیکلې، بیا به ماشومانو مې غوښته ثبت به مې کړه، خپله به مې عدت کړه، و د ریبک لپاره به آماده سوه. پس له هغه به مو برودکاست کړه چې له بی بی سي څخه خپره شي، او اوس هم همغه خپرونه کېږي. نو پرته د دې یوه بله بله
صحیح، او پرته د دې نه نورې څه داسې خپرونې وې د دې نکالچی ترور نه علاوه؟
د دې نه علاوه نور یوه خپرونه وه د روختیا روختیا او ژوند خبرونه چې په دې کې ما اکثریت پرزنت بیم کوه او کار مې په کې کړی دی. تلم به هم د روختیایي خبرونې مې جوړولې په دې برخه کې. تلم به مصاحبې به مې راوړې له ډاکترانو څخه له مریضانو دې څخه او تعلیمي خبرونې به مې جوړولې چې خلک هغه ځایو کې چې ډاکتر ته لاسرسی نه لري څه رقم کولی شي هغه مریضي کنټرول کې یا په کوم حالت کې باید دوی ورسوي مریضان شفاخانې ته. او بل هم د ماشومانو لپاره به د اسرارو پردې خپرونه وه چې د اسرارو پردې خپرونه کې به یو راز مونږ په ډېر ښه رقم سره یا په یو اسانه شکل به مونږ ماشومانو ته وړاندې کول، هغه هم په شکل زه تمثیلي چې ماشومان اوسې کولی پوسي. لکه مثال تاسو ته درکوم، لکه ولې پنجېږو یا فرض مثال په ترموز کې ولې چای تاوده پاتې کېږي. دغه شیان مونږ کولی. یوه بله وسلي خپرونه چې هغې کې مغه ماشومان چې ډېر ښه درسونه یې ویلې یا کوم کار یې په مخوي ول غوډي سره به مو مرسه کوله، او هغه هم داسې وه چې لکه په شکل د جادویي یا یو ځای به مو چې معرفي کول چې هغه کې ګاډیوانه ترور وه، بیا تله به په بل ځای کې همدې ماشومانو سره به یې خبرې کولې. نو هغه خپرونه ما مختبي وله، هغه مصاحبې او دا ټولې ما کولې. بیا به مې داسې شکل جوړوله په داسې چوکاټ کې چې اورېدونکو ته ډېره جالبه سي.
صحیح صحیح. نو اسما جانې، تاسو دا فکر کوئ چې لکه د سیمې رسنیو ته وګورو نو د ماشومانو خپرونې، تاسو اطمینان پې لرئ چې د دې لپاره کافي حد پورې خپرونې جوړېږي او کنه؟ او بیا د دغو خپرونو چې د تعلیمي برخه کې تاسو څنګه کولې، څومره ضرورت دی ټولنې لپاره؟
خو ټولو ته معلوم دی چې شرایط په افغانستان کې ډېر خراب شرایط دي، او هغه څه چې باید یو ماشوم باید ولري نه لري. مونږ تر آخري حده پورې کوشش کوو چې یو اندازه غذایو ته چې د ماشومان مکتب دې ته لاسرسی نه لري، هغه مهم تعلیم مونږ ته ورته د همدې قصو په واسطه مونږ وړاندې کړو. هر چې هغه یو ډېر لږ و، دا کافي نه دی ماشومانو ته. ماشومان چې په هر سیمې کې ژوند کوي، ولو چې خپله په د کابل په ښار کندی شرایط دی، تاسو ته هم معلوم دی چې ماشومانو لپاره د ځوانانو اصلا خو په مجموع کې خو چندان داسې ښه ژوند نه لري، خو بیا هم ماشومانو لپاره ډېر دردونکی ژوند لري ماشومان. یعنی سم ژوند نه دی په افغانستان کې یا په مجموع کې. نو د دې خپرونو ضرورت لا ډېر و، او دا ډېر کم دی زموږ یوازې خپرونه. خو بیا که تو بیدا و چې اورېدونکي مو درلوده، او مونږ به چې کله سروې لپاره لاړو، کله به چې نور کسان یا همغو سیمو ته د کابل اطراف ته لکه د شمالي برخې چې دي، هلته به چې مونږ تلو دا زمونږ غږ به یې چې اورېده، دوی به ډېر خوشحاله کېدل چې فلاني قصه دې داسې لپاره کړې وه، فلاني داسې پروګرام مونږ واورېده. بیا به مو زړه یو ذره تسلي سو چې زه یو څو کسه یو څو اقلیت اکثریت نه دی، اقلیت خلک د دې زمونږ د خپرونو نه ګټه پورته کوي. او په نور د اورېدونکي مونږ ډېر زیات درلوده، لکه د خوست کې، جلال آباد کې، او دغه شا یعنی لیرو پرتو سیمو کې زمونږ اورېدونکي ډېر وه.
او اورېدونکو تاسو واورېدل اسما کاکړ وی چې د دوی خپرونې چې دي دوی خوشحاله دل چې کله اورېدل دوی به تلل، او خلکو به ورته ویل چې دوی اوري او لږ څه زده کړه ته چاته رسیږي. نو اسما کاکړ، دا خو ستاسو د روغتیا او ژوند خپرونه، دغه شان د ماشومانو خپرونې ذکر تاسو کو. بیا کو د مشکلاتو خبره وکړو، لکه تاسو مختلفو په ټولنه کې چې کوم مشکلات دي، کو د ماشومانو یو قسمه فوکس تاسو پاغې، او بیا د روغتیا په برخه کې نور څه داسې مشکلات دي په ټولنه کې، بیا خاصه توګه د افغان ښځو لپاره ژوند کې څه مشکلات دي چې هغوی ورسره مخامخ دي؟
افغانستان کې ښځې که زه درته وایم د 99% یې سم د حقوقو نه نه دي برخمن، دروغ مې نه دي ویلي. ځکه غوډي ته اکثریت داسې فامیلونه دي وایي چې شرایط ډېر خراب دی، شرایط بانه کوي، او که شرایط سم هم وي تعلیم ته لاسرسی نه لري، د صحت ته لاسرسی نه لري، په لوی کور کې ژوند کوي، د خوښې خوشحال لیورو، حتی داسې کسان هم دي چې لیور یې وهي، خوښې یې وهي، خسرې وایي تاسو خشونت ډېر زیات دی. بل قانون چې زموږ ډېر خراب دا دی چې یوه ښځه به ډېر په ستونزو کښې وي له فامیل سره، خو که دا اقدام وکړي چې د حقوق د لارې مخ ته لاړ شي، د حقوق دا رقم هغه دی په افغانستان کښې چې تر اته کلنۍ پورې جلدۍ او تر اووه کلنۍ پورې هلک مور سره اوسېدی شي او پس له هغه دا ماشوم پلار ته ورکول کېږي. مور حق نه لري په سر پرستي، مثلا پلار یې نه وي، نیکه یې کولی شي، کاکا یې کولی شي، مګر مور ته یې نه ورکوي، چې دا هم د مور په حق کښې ډېر ظلم دی او هم د ماشومانو په حق کښې. ستونزې ډېرې دي، د ښځو د کار اجازه نه لري، د تحصیل اجازه نه لري، حتی ډاکټر ته د تګ اجازه نه لري. که کومه ښځه ډاکټره پیدا شي ښه، که نه سړي ډاکټر ته یې نه بیایي. اکثریت ته یې مړې شوي دي، تاسو به اورېدلي وي په هغه کښې په ولادتو کښې هره برخه کښې سم حقوق نه لري، انساني حقوق نه لري او اسلامي حقوق هم نه لري، ځکه چې اسلامي حقوق پوره حقوق دي خو نه یې ورکوي ورته.
نو چې دې مشکلاتو ته تاسو په دومره پوهه لرئ او تاسو کتلي دي، نو څه داسې کله تاسو کوشش کړی دی چې هم په دغه مسلو باندې د ښځو لپاره څه پروګرام وشي یا څه لیکنې وشي؟
ولاد څو وارې ما هملته غوښته چې کله چې په کابل کښې وم چې غږ پورته کړم، خو ما ته خپله چا اجازه نه را کوله. ما ډېر همدغه غوښته اوس چې زه کله دلته راغلی یم، ځینې لیکنې کوم او ځینو کسانو سره زه په ځینې ګروپو کښې تنظیم یم چې همدغه د ښځو غږونو غږونه جګ کړو. وی څو کولی چې اقلا په مجازي نړۍ کښې هم چې دا د ښځو غږ جګ شي ډېره ده.
اورېدونکو تاسو په سروې خپرونه کښې له اسمې کاکړ بیبي سره خبرې اورئ. دا خپرونه لاخمه نه ده، یوه لنډه دمه اخلو، وروسته له مېلمنې سره خبرې جاري ساتو. د مشال ریډیو په سروې خپرونه کښې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږېږو. د نن پوښتنې د ساینس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پوښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستې شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 4:30 بجې او د خالي په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدی شئ. اوریدونکو تاسو سروې خپرونې ته غوږ یې. ما سره نن په پروګرام کې له هند نه اسما کاکړ میلمنه ده، او مخکې تاسو به اورېدل چې اسما کاکړ له بی بی سی ریډیو سره کار کړی و، پکې مختلف د ماشومانو لپاره، د ځوانانو لپاره، د صحت په برخه کې پروګرامونه هغې پر مخ وړل. نن سبا هغه هند ته تللې ده. تپوس کوو په هند کې هغوی څه کوي. نو اسما کاکړ، تپوس به وکړو چې هند ته ستاسو تګ څنګه وشو او هلته ستاسو د تګ غټه وجه څه وه؟
داسې و چې ما خو یو خو بی بی سی راډیو سره کار کول، د هغه د خوان ځینې خبرې ما ته راتل کېدل، ځکه چې خاوند مې هغو سیمو سره اړه درلودله چې په هغه کښې به دونه یعنی امنیت سم نه و او د طالبانو کارونه ډېر زیات وه. د هغه د خوامو او ما خپله ډېر فامیلي ستونزې درلودلې، نور زه مجبوره شولم چې خپل اولادو سره راسمه هند ته. دلته د مهاجرې په صفت اوسېږم، لا د ریفیوجي کارت مې نه دی اخیستی، خو د هند له راډیو سره همکاري لرم او پښتو خپرونې مخ په مخ بیایم.
تاسو څه فکر کوئ د یوې ښځې لپاره د کورنۍ ملاتړ څومره ضروري دی، او بیا ستاسو د کورنۍ لخوا ستاسو څومره ملاتړ و؟
یو کورنۍ سره که د ښځې یو سره که د کورنۍ ملاتړ وي، نو هغه فکر وکړه چې د درې څلورو نارینو په اندازه کار کولی شي. ښځه هغه قدرت هغه توان لري چې نارینه یې نه لري، او دا زه په زغرده وایم چې ښځې ډېر توان ډېرې توانمندې دي، خو متاسفانه په افغانستان کښې یو خو د مرد سالاري ده، ولو که ښځه هر څونه په ودام وي څوک یې شاته ملاتړ نه کوي. زما کورنۍ زما د خپل پلار مور خو ولاد یو بخښې وفات شوي دي، زما نوره کورنۍ څوک په کابل کښې نه شته ده چې یعنې زما خبرې کول خو د لیدو غنه پیدا زما په ستونزو باندې او څو ځلې زما ورونو دا غوښتنه وکړه چې ته به راځې او ماشومان به دې عمل ته پرېږدي. د ستا اوس هغه ډېر مهم دی چې باید ستا شاته ودرېږو، خو زه د یو مور په صفت ما دا کار ونشو کولی چې زه مې ماشومان په نارامي کې پرېږدم او زه خپله ارامه ژوند وکړم، چې دا هېڅکله یو مور یې نشي کولی. او ما چې دا د ټول عمر قرباني هم ورکړه د اولادو لپاره، او چې کله مې اولاد د اتلسو کالو سو زما کوچنی اولاد، نو هغه خپل پوه سو چې څه شی وکړي څه وکړي. ما له اولادو څخه مو پوښتنه وکړه، بیا د غودي په مشورې سره مونږ د هغو ځای نه ووتلو. یعنې زما مطلب دا دی چې زما سره شاته داسې کومه هغه نه وه پښتوانه چې وایم یا ملاتړ نه و د پلار د فامیل د خوا مې پسې چې څوک نه وه. او داسې په ژبې ویلې، مګر دا چې اقدام مې وکړی دا ما خپله په
یوازې او د اولادو په مشوره مې دا اقدام وکړ. اوریدونکو تاسو واورېدل اسما کاکړ وویل چې د دوی په کورنۍ ژوند کې مشکلات وو، دوی دې ته مجبوره شو چې خپل کور پرېږدي او بیا هند ته مخه وکړي. خو بیا د دوی د څرګندې لخوا په دې خبرونه کې مونږ سره څوک نشته چې دا غوی دریس هم واورو نو دا چې وو دا د اسما کاکړ خپل موقف چې دوی تاسو ته بیان. اسما کاکړ، بیا یو پردي هیواد ته ورتګ او بیا خپل کورنۍ پرېښودل څومره ګران وو؟ او الته لکه شروع کې نوې هیواد شي، نوې ماحول شي، هر څه نوې شي، څه سخت تاسو ګاللې؟
والا ما د دومره ډېری سختې ګاللې وې خپل په کابل کې. نو خو بیا څنګه چې ستاسو خبر، پردی هیواد، پردی کلتور، پردی فرهنګ، او لاس کې مې هېڅ شی نه، نه کور، نه پیسې. خلاصه چې ډېر ما خو هر څه پرېښي وو خپل، مونږ صرف د ځان جامې اخیستې وې ځان سره، او بل هېڅ شی نه درلوده، نه مو اخیسته. دلته زه او اولادو مې خو هملته ډېر رواني فشارو لاندې وو، اولادو مې عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وو په کابل کې. او دلته چې راغلو هم همناغه ټوله ته تر اوسه پورې زما لور په خوب کې ډارېږي. نو یو مدت یې ونیوه چې د دوی ذهنیت بېرته ارامه سو، ډاکټر ته لاړو، رواني ډاکټر سره مو ډېر زیاتې مشورې مو وکړې. ډېر زه تر اوسه پورې زه دوا خورم، ځکه چې زه ډېر شدید ډپریشن نیولی وم. دلته هم چې راغلم کور هېڅ شی نه، کار نه، ایران هم چې زه به کار پیدا کوم نه به کوم، زه به ژوند دلته پردي ملک کې څنګه مخ ته وړم؟ هلته خو میشه وظیفه وه. نو ستونزې طبعا ډېرې زیاتې وې.
نو بیا څنګه تاسو بیا آل انډیا ریډیو کې کار څنګه شروع کو، او بیا پرورو تاسو ځان هلته څنګه سنبال کو؟
ما اول چې راغلم تاسو ته مې وویل چې ما په یونیسیف کې یا د ملل په دفتر کې ځان راجستر کړی، او هغه چې سندونه چې ما درلودل د خپل دفاع لپاره هغه مې ټول ورته وړاندې کړه، چې هغه خو د کرونا د وجې نه بند دی دفتر. اما سې تر اوسه پورې نه کومه مرسته کړې، نه هېڅ، صرف یو دوه درې میاشتې یې دا د خوړو ټولو سره مرسته وکړه چې بیا هم غنیمت شو. نو زه چې ماشوم وم ما د آل انډیا راډیو خپرونه اورېده، از ما مشر خویندو فدیو پکې غودي بچه دا خپرونه اورېده، ما به م اورېده او علاقه مې درلوده، او همدا مې په ذهن کې و. نو یو ورځ مې سرچ کړی په غه کې، په انټرنټ کې مې ولیده چې آل انډیا راډیو په کوم ځای کې ده. چې ومې لیدله هغه هم په ډیلي کې وه، په ما آدرس مې ورته د انټرنټ روی واخیسته. هېڅ خبر هم نه وم چې ما ته به کارم پیدا شي که نه، نه به شي پیدا. لاړم او هغه هم یو ډاکټر وویلې، د همداد روانشناسي یوه ډاکټره وه، هغې ته مې وویلې مالا دغسې خو نه پوهېږم چې کار به راکړي که نه. هغې راته ډېره یوه ښه خبره وکړه، ویې ویلې چې اوس ګوره هېڅ چانس نه لري که نه، چې لاړم نه سې، یعنې چې هېڅ چانس نه لري، خو چې لاړه سې حداقل یو شل په سل شل خو فیصده خو به یو هغه وي، یوه امیدواری خو به وي. بیا همسې مې وکړه، لاړم پښتنې پښتنې باندې مې آل انډیا راډیو پیدا کړه او لاړم هماغه پښتو برخې ته لاړم. وای والا مونږ خو نفر ته ضرورت لرو، ته به دې دا سندونه او دا راوړې. ومې ویلې چې داسې ما لس کاله بی بی سي سره کار کړی، نو بیا هماغه سندونه ودا مې خپل واخیستل، سی وی مې یوړه ورته. خو یو څو وخته منتظره سوم تر څو چې نور کسان هم د نورو نه امتحان واخیسته او زما نه امتحان هم واخیسته. بیا کامیاب شولم د تیر کال د نومبر میاشتنه ورسره کار کوم. دا چې چون مونږ افغانان یاستو داسې یعنی د یو میاشت مونږ ته نه معاش ورکوي او نه د یو میاشت کار ورکوي سره له دې چې ضرورت هم لري. خو د دې ځای قانون هم هسې دی چې په یو میاشت کې شپږ ورځې مونږ ته کار راکوي.
نو بیا اوس آل انډیا ریډیو کې چې کوم ستاسو کار دی هلته بیا تاسو څه کوئ؟ خبرونه تاسو کوئ؟ ځکه مخکې ستاسو په تعلیمي بخش کې کار وو، اوس تاسو د خبرونو سره تړلي خبرونه ژباړئ او په پښتو وړاندې کوئ، نو دغه څنګه تجربه ده او څه نورې ذمهوارۍ هم په غاړه دي؟
زما ګټې د خبري برخې کې مې کار نه و کړی خو علاقه مې درلودله ورسره او داسې یو کار سره چې مینه څوک ونه لري هغه کار سم په مخ نه ځي. بیا زه خبرونه ژباړم په پښتو باندې، هم یوټیوب لپاره یې ژباړم او هم همه ورځ چې پروګرام لرو په ژوندۍ بڼه خپروم خبرونه، یا خبرونه وایم په څنګ کې د زړونو آواز خپرونه ده چې هغه کې باید زه شعرونه دیکلم کوم، د اوریدونکو لیکونو ته ځوابونه ووایم. نور داسې خپرونې دي لکه د ستوري کاروان چې ته یو هندي ستوری معرفي کوي مثلا، یا یو سندرغاړی معرفي کوي، او همداسې یوه بله خپرونه هم ده د هغه د جمعې په ورځ ده چې هغه هم د پردې شاته یعنی د سینماګرو هغه رازونه چې د پردې شاته دي د ژوند لیکې رازونه یې نه د ژوند لیکې چې دی هغه یې باید ووایو. نو دغه کارونه زه
ډېر ښه ډېر ښه. تاسو اوس خوشحاله یې مطمئنه یې د خپل کار څخه؟ لکه چې مخکې کم کار افغانستان کې کو، شروع کې خو په هند کې مشکلات تیر کړل، نو اوس لږ راحت راغلی دی تاسو ته؟
والا څه ووایم، راحت یم او د خدای شکر ادا کوم. دا شپه ما ډېرې ستونزې درلود، بیا هم تر اوسه پورې حل شوي نه دي، تر یواځې حل شوي دي. او اوس چون هغه زمونږ په حساب دلته هغه کار چې زه کوم زمونږ ټوله خرڅه نه باسي، یعنی د ژوند چارې خو ډېرې ستونزې لري. زه اوس لور مې مثلا لوړو نمرو سره فارغه ده، خو دلته زه ورباندې یونیورسټي نه سم ویلی ځکه چې هغه ډېرې زیاتې پیسې غواړي او دا مې ځوروي، دا مشکلات لرم. نو اوس مې دا پلان دی چې دلته زموږ ځای کې چې مونږ اوسېږو افغانان ډېر دي، هم افغانان سکان چې راغلي دي د افغانستان او هم زموږ نور غواړم چې هغو لپاره یو ټیوشن خلاص کړم، درسونه ورکړم چې هغونه مثلا غوډي چې هندیانو ته ځي درس ورکوي، هندیان درس ورکوي په ډېر قیمت. مثلا که یو مکس یا ریاضي دوی زر دولس روپۍ ورباندې په هر نفر باندې چارج کوي، خو زه هماغه په پنځه سوه درس ورکوم. زه چې هم خرما سي هم ثواب، هم غوبي لپاره او هم زما ژوند لږ سم سي په مخه لاړ سي.
او اسمه جانې، تاسو پوهېږئ لکه تاسو چې خپل د ژوند نه کومه تجربه ترلاسه کړه، تاسو پوهېږئ داسې ویلی شئ چې پښتنې چې دي د هر برخې سره چې تعلق ساتي هغوی لیاقت لري او په خپلو خپو درېدی شي؟
واقعا لیاقت لري. ما مخکې وویلی چې ښځه ډېر توان لري، ډېر توان لري که دوی ته زمینه برابره سي. زمونږ به چې کوم وخت د بی بی سي لخوا سروې ته بتلو، ډېرې با استعداده جلکیانې په تېره بیا په پښتنو سیمو کې خو بیخي غودې ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاړ سي. مکتب یې نه ولی خو باور وکړه د یوې ماستر په اندازې د هغه لیک لوست خبرې شعر یې ویل چې زه بیخي حیرانه پاتې سوم چې دا په کور کې دې څومره ځان رسولی او که هغه ته زمینه برابره سوې وه. خلک ډېر ځورېږي که غودې ته زمینه برابره سي، غودې ډېر څه کولی شي، ډېر با استعداده دي واقعا. خو عیفي خلکو راځي چې دا استعداد د غودې عیفېږي.
نو هغه پوښتنې خویندې مېرمنې چې تاسو اوري، هغوی ته به څه ویل غواړئ؟ څه پیغام به ورکول غواړئ؟
غودې ته زه دا پیغام لرم چې غودې دي ځان ونه بایلي، غودې ځان ونه بایلي، په مخکې لاړ سي، هڅه دې وکړي د خپل ژوند د ښه کېدو لپاره غږ دې جګې. پوهېږم چې غږ جګول په افغانستان کې ډېر څه مبارزه غواړي، سختي غواړي، خو یو عمر به آرام سي. او بل دا چې هغه راتلونکی نسل چې ورپسې دی، مونږ اوس د قرباني نسل یو، باید خپله مونږ یو سمبول سو، که زموږ خپله ژوند نسو، آینده نسلو لپاره خو یو څه وکړو. داسې خو وکړو چې غوډي خپل حق نه دفاع وسي کولی، غوډي خپل غږ جګ کولی سي. مونږ باید ورته لاره صافه کړو، او باید ونه بایلي، هېڅ وخت میدان ونه بایلي، او نه ناامیده سي ووایي چې نه کېږي. کېږي، ښځه توان لري، کولی شي.
په اخره کې به زمونږ ټول اوریدونکي چې تاسو اوري، هغوی ته به څه ویل غواړي؟
هغوی ته به دا ویل غواړم که ښځې زما غږ اوري، خو مخکې مې ورته پیام کېښود، خپل حق نه دي دفاع وکړي، د اسلامي حق نه دي دفاع وکړي. پوه دې سي چې خپل حق باندې زما حق کوم یو دی، په هغه دي پوه سي. او هغه ورونه چې زما غږونه او زما غږ اوري، هغه ورونه چې زما غږ اوري، د هغو دې نه زه هیله کوم چې ښځې ته د انسان په سترګه وګوري. غودیم لکه ستا پشان، ستاسو پشان انسانان دي. غودیم خدای انسان خلق کړی دي او حقونه یې ورکړی دي. تاسو که د اسلامي حق دي یا ښځې ورکړي، باور وکړئ چې ښځه به مو تاسو ته کور بهشت جوړ کړي. داسې نه دی چې زه غیر اسلامي حق غواړم. اسلام هغه مونږ ته هغه ښه حقونه را کړي دي چې نور حقونه به دا رقم نه وي، مګر نه دي خوري، حقونه مو دي نه خوري. مرسته دي وکړي، خپل اولاد سره دي مرسته وکړي، خپل د خوندو سره، خپل د ښځو سره، چې هغو دي په خپلو پښو ودرېږي.
ډېره ډېره مهرباني اسما کاکړ چې تاسو مونږ سره خبرې وکړې. ستاسو سره خبرو ډېر خوند وکړو.
سلامت اوسه، هیله کوم. ډېره مننه ستاسو نه چې وخت مو
ډېره مننه. کور مودان اوریدونکو، نن په سروي خپرونه کې مونږ له اسما کاکړ سره خبرې اورېدې. امید کوو چې نننۍ خپرونه به ستاسو خوښه شوې وي. په راتلونکي کې به له نورو مېلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.
پشندو